تون اوریدله بخنه غواړو دغه سندره کول شي چې د ازادي رادیو د موسیقي په پروګرامونو کې واوري در سره ژمنه کوو. سات شپږ بجې دي د خبری مجلو وخت را رسیدلې دي. لمړنۍ مخمنی خبری مجلې ته زه فریده هوډ سیفي له خپلو همکارانو سره تاسو ته خرق راستویم. السلام علیکم. په دې خبری مجلې کې اوري چې د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې په ایران کې د بندي افغانانو د ستونزو د هواري لپاره یې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي. یو شمیر سیاسي کتونکي وایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ مخ په ډېرېدو دی. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقه الکوزی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي 2013 میلادي کال په هیواد کې خونړی کال و. کابل ښاروالي په پام کې لري چې د لمر د انرژۍ په نوي سیستم سره د کابل ښار واټونه د شپې له خوا روښانه کړي. د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو ټولنه وایي افغانستان په سیمه کې له پاکستان وروسته دوهم هیواد دی چې ژورنالستان پکې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او په ایران کې د تیلو او خوراکي موادو بیې لوړې شوې. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي 2013 میلادي کال په هیواد کې خونړی کال و. د دغه وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل په روان عیسوي کال کې په سلونو ملکي وګړي افغان او بهرني سرتیري وژل شوي دي.
تیر کال خو یو خونین کال په ملي اردو کې او په افغان ملي ځواکونه او هم هند د بهرنیانو ځواکونه و او مونږ تقریبا 800 زیاته شهیدانو په دې کال درلودل.
د افغانستان دفاع وزارت ویان وایي زیات شمېر ملکي خلک او د ملي پوځ سرتیري د وسلوالو مخالفانو لخوا په سړک کې د خښوشو او ماینونو له وجې مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلی عظیمي زیاته کړه په روان میلادي کال کې وسلوالو مخالفانو ته هم درنده مرګ ژوبله اوښتې ده. کابل ښاروالي په پام کې لري چې د سولر یا د لمر د انرژۍ په نوي سیستم سره د کابل ښار واټونه د شپې لخوا روښانه کړي. د کابل ښاروالۍ د پلان او پالیسۍ د ریاست مرستیال انجینیر محمد یاسین هلالي ازادي راډیو ته وویل دا مهال په ازمایښتي ډول د صدارت په څلور لارې کې د آیساف ځواکونو په مالي مرسته د شپې د څراغونو څو ستنې درولې دي.
مونږ یو نوی سیستم جوړ کړی دی چې دغه د سولر سیستم دی. مونږ کوښښ کوو چې دا پروژه لږ پراخه کړو او ټول ښار خصوصا دا د عمومي سړکونو چې دا باید په دغه سیستم باندې سنبال شي.
د ښاغلي هلالي په وینا که دغه پروژه سمه نتیجه ورکړي نو د کابل ښار لوی واټونه به د سولر په نوي سیستم عیار شي. د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو ټولنه یا سافما وایي افغانستان په سیمه کې له پاکستان وروسته دوهم هیواد دی چې ژورنالستان پکې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دغې ټولنې د رسنیو مسؤول ضیا بومیا نن خبریالانو ته وویل که څه هم چې په 2013 میلادي کال کې د افغان ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالی پېښې کمې وي خو له پاکستان وروسته افغانستان دوهم هیواد دی چې خبریالان پکې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. بومیا زیاته کړه د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو ټولنه به د ژورنالستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره زیاتې هڅې وکړي. د یو بل خبر له مخې فرانسې نن په افغانستان کې د خپلو دوو تنو ژورنالستانو د عمل کېدنې کلیزه ولمانځله. د ستیفان تابونیغ او هروی ګیسګویر د هغوی له دریو تنو افغان ملګرو سره د 2009 میلادي کال د دسمبر په 13مه د کابل په ختیځ کې تختول شوي ول. د بې سرحده خبریالانو د اتحادیې رئیس ژن فرانسوا رولیارد په پاریس کې د خبریالانو یوې غونډې ته د خبرو په مهال د فرانسې په حکومت انتقاد وکړ او ویویل حکومت د دغه مسلې په اړه سم کار نه دی کړی. خبرونه له ازادي راډیو واوري. د ایران د حکومت یو جګپوړو چارواکي نن ویل د روانې میاشتې په سر کې د تیلو د بیو په لوړولو سره په هیواد کې د تیلو لګښت یو پر 15مه برخه کم شوی دی. په ایران کې د تیلو او اوړو بیې زیاتې جګې شوي او دا ځکه چې حکومت د نوي پلان پر اساس اقتصادي سبسډۍ راکمې کړې دي. د حکومت په دغه پلان باندې انتقادونه زیات شوي او په ایران کې د ټولنیزو شخړو د زیاتېدو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. ایران په نړۍ کې د خامو تیلو ستر تولیدونکی هیواد دی خو د تیلو د چڼځایونو د نشتوالي له وجې او د خپلو اړتیاو د پوره کولو په مقصد د تولید شوو تیلو نیمایي برخه بهر ته صادروي. د قزاقستان پارلمان د ټولپوښتنې یا ریفرنډم د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې له مخې به د دې هیواد د جمهور رئیس نور سلطان نظربایف د کار موده تر 2020 میلادي کال پورې وغځول شي. د دوشنبې په ورځ د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پر رسمي ډول پارلمان ته د ټولپوښتنې دغه پلان وړاندې کړ او داسې وښودل چې ګوند دوی ته خلکو په دې اړه زیات غوښتنلیکونه استولي دي. که چیرې د پلان په اړه په ټولپوښتنه کې توافق حاصل شي نو د نظربایف د جمهوري ریاست دوره چې په 2012 کال کې پای ته رسیږي له انتخاباتو پرته به تر 2020 کال پورې وغځول شي او یا کلن نظربایف له شلو کالو زیات د قزاقستان جمهور رئیس دی. د عراق پولیس وایي دوه ځان وژونکو په شمالي ښار موصول کې نن سهار د پولیسو په یو ماموریت حمله وکړه. په حمله کې په خپله ځان وژونکي او د پولیسو یو قومندان وژل شوي دي. پولیسو دغه راز ویلي درېیم ځان وژونکی مخکې له هغې چې د فدرالي پولیسو مرکز ته ځان ورسوي ووژل شو. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دوشنبې په ورځ پر رمادي ښار کې په یوې حکومتي ودانۍ باندې دوه ځان وژونکو حمله کړې وه چې له امله یې 11 کسان مړه او زیات شمېر نور ټپیان شوي ول. د جنوبی کوریا جمهور رئیس لی میونگ باک نن په نړیوالو مرکچیانو غږ وکړ چې د شمالي کوریا د هستوي وسلو پروګرام دې بند کړي. لی چې له شمالي کوریا سره په سختې لانجې کې ښکیل دی ټینګار کوي چې د دواړو کوریاو، جاپان، چین، روسیه او د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د شپږو هیوادونو د بې وسلې کولو خبرې دې په نوي عیسوي کال کې بېرته پیل شي. شمالي کوریا دوه کاله وړاندې د شپږو هیوادونو له خبرو څخه وتلې وه او په دې توګه دغه هیواد ته د هستوي پروګرام د پرېښودلو په بدل کې د مرستو پروګرام او ډیپلوماتیکي په رسمیت پېژندنې کارونه یې پټه بدرېدلې دي. په روان کال کې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ تاوتریخوالی هغه مهال زیات شو چې شمالي کوریا د نومبر میاشت کې د جنوبي کوریا په جنوبي ټاپو یونپیونګ باندې ډزې وکړې او څلور کسان یې ووژل. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتو دغه راز شمالي کوریا د مارچ میاشت کې د جنوبی کوریا د یوې سمندري بیړۍ د ډوبولو مسوله هم بللې ده. په دې پیښه کې د جنوبی کوریا د سمندري ځواک شپږ څلوېښت کسان وژل شوي ول. او د جنوبی افریقا د هیوادونو مشرانو د عاجل ساحل د آج ساحل جمهور رئیس لوران باګبو ته یو ضرب العاجل سپارلی او ورڅخه یې غوښتي چې له واکه د لرې شي او کنه نو په پوځي قوت به یې لرې کړي. نړیوالو د باګبو سیال کاندید الاسان واتارا د آج ساحل د تیرې میاشتې په انتخاباتو کې ګټونکی بللی خو باګبو خپله ماتې نه مني او وایي دی د نړیوالې دسیسې ښکار شوی او د دې دسیې په سر کې د آج ساحل پخواني استعمارګران فرانسه او د امریکا متحده ایالات ولاړ دي. د بینین، کیپ وردی او سریلون جمهور رئیسانو د سې شنبې په ورځ په ابیجان کې له باګبو سره وکتل او چارواکي وایي دغو مشرانو هغه ته وویل هر څومره ژر چې کېږي باید واک خوشې کړي او کنه نو د افریقایي هیوادونو په پوځي قوت به لرې کړی شي. د لویدیځې افریقا دغو هیوادونو مشرانو د سې شنبې په ورځ دغه راز له واتارا سره چې د ابیجان په یو هوټل کې دېره دی او د ملګرو ملتونو په سلونه سولساتي عسکر یې پیره کوي هم وکتل. په یو بل راپور کې ویل شوي د سې شنبې په ورځ د باګبو د ملاتړو په یو ګاونډ کې یو شمېر قهرجنو کسانو د ملګرو ملتونو په یو کاروان باندې حمله وکړه او یو سوله ساتې عسکر یې ټپي کړ. په وروستیو شخړو کې په زرګونو کسان مهاجر شوي او له یو سلو اویاو زیات وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر و بجو په منځنۍ سپات 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پر روانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د عدلیه وزارت وایي په ایران کې د بندي افغانانو د ستونزو د هواري لپاره له ایراني چارواکو سره خبري کړې دي. د رسنیو د ملاتړ ادارې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي په باب د 2010 میلادي کال ریپورت خپور کړ.
یو سلو پنځه پیښې د وزنو په ټوله نړۍ کې پیښې شوې دي. شلې په جنوبي اسیا کې دي او درې په افغانستان کې دي.
په ایتالیا کې د افغان ماشومانو د سرکس د نندارو په اړه اوري.
موږ د افغانستان راغلي او د ایتالیا خلک خندو او یهودي خوشاله وو او موږ هم ډېر ښه احساس لرو چې یهودي ته خندا ورکو.
او یو شمېر سیاسي کتونکي وایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ مخ په ډېرېدو دی. د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې په ایران کې د بندي افغانانو د ستونزې د هواري لپاره له ایراني چارواکو سره خبري کړي او له هغوی څخه د سینو اقداماتو غوښتنه کړي. د عدلی وزیر ویل چې د ایران لخوا د ورکړې شوو معلوماتو له مخې اوس مهال په ایران کې 15,000 افغان بندیان دي چې په سلو کې شپېته د نشه یي توکو د قاچاق په جرم نیول شوي او پاتې په نورو جرمونو کې ښکیل دي. د عدلی وزیر لخوا د اقدام وروسته له هغه شوې چې د ورکړې شوو ریپورټونو له مخې په ایران کې یو شمېر افغانان په دار وځړول شول او د مسلې په افغانستان کې دننه پراخ احتجاجونه راوپارول. د افغانستان د عدلی وزیر په یوې خبري غونډې کې په دې اړه د خپلو هڅو یادونه وکړه چې تفصیلي له کابل د حمید مومند په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د عدلیه وزارت دا ومنله چې له زیاتو هڅو سره سره نه دی توانېدلې چې له ایران څخه د اعدام شوو افغانانو په اړه کره معلومات ترلاسه کړي. د عدلیه وزیر حبیب الله غالب چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې د ایران د عدلیه وزارت لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 15,000 افغانان بندیان دي چې په 60 د نشه توکو په قاچاق کې ښکېل بلل شوی دی. ښاغلی غالب وویل که څه هم دوی له ایراني چارواکو څخه د افغانانو د اعدامونو د کره شمېرې په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي، خو د ده په وینا ایرانیانو په اعدام د محکوم افغانانو په اړه په رسنیو کې خپاره شوې شمېرې په کلکه رد کړې.
د
وایي د اعدامیانو په اړه باید ووایم چې له زیاتو هڅو سره سره موږ ونه کړی شول چې د اعدامیانو کره شمېره ترې واخلو، خو دوی هغه راپورونه چې ویلې 3,000 کسان په اعدام محکوم دي په کلکه رد کړه. دوی ویل چې دوی په ټول ایران کې د ایرانیانو او نورو بهرنیانو په ګډون دومره اعدامیان نه لري. خو ښاغلی غالب دا ونه ویل چې له ایراني چارواکو سره د دغو اعدامونو د درولو لپاره کومې موافقې ته رسېدلې او که څنګه. په ایران کې د افغانانو د اعدام په اړه لومړني اعتراضونه د افغانستان په ملي شورا کې روسله هغې پورته شول چې د روان کال په لومړیو کې د یو شمېر اعدام شوو افغانانو مړي د هېواد لویدیځ ته انتقال شول. که څه هم افغان چارواکو د دې ستونزې د هواري لپاره سو وارې خپل پلاوي تهران ته واستول، خو د ورکړل شوو رپورټونو له مخې د افغانانو د اعدام لړۍ لا هم روانه وه. که څه هم په هېواد کې یوه اساسي غوښتنه دا ده چې په ایران کې موجود ټول افغان بندیان باید د بندیانو د تبادلې د یو تړون له مخې هېواد ته راانتقال شي، خو د عدلیه وزیر د دې مسلې په اړه کوم څرګند ځواب ورنه کړ. خو د افغانستان د عدلیه وزارت لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې له تاجکستان سره بیا دوی د بندیانو د تبادلې په برخه کې ښه تفاهم لري. د عدلیه وزیر وویل چې اوس وس له دغه هېواد څخه څه باندې 300 افغان بندیان هېواد ته انتقال شوي دي. د وایي د 300 کسانو په شاوخوا کې وو چې زه یې په شمېر په سمه توګه نه پوهېږم. دوی د نشه یي توکو د کاروبار په جرم په تاجکستان کې بندیان شوي وو او د محکمې روسۍ پرېکړه هم پرې صادره شوې وه، خو د بندیانو د تبادلې د تفاهم لیک له مخې زموږ یو پلاوی ورغلو او د دوی دوسیې ترتیب او افغانستان ته انتقال کړل. د عدلیه وزارت د معلوماتو له مخې دغه بندیان چې اکثره د هېواد د شمالي سیمو اوسېدونکي وو د هېواد شمال زندانونو ته استول شوي او پاتې نورو سیمو ته. کتونکي له تاجکستان سره د بندیانو د تبادلې تفاهم لیک ته په پام سره غواړي چې له ایران سره هم باید ورته تفاهم موجود وي او دغه هېواد پرې نه ښودل شي چې په افغانانو د خپلو جزایي قوانینو له مخې حکم صادر کړي. خو افغان چارواکو لا په څرګند ډول په دې اړه څه نه دي ویلي چې له ایران سره هم د داسې کوم تړون امکان شته او که څنګه.
د ازادي راډیو خبری مجله هوري.
یو امریکایي قومندان وایي د افغانستان او پاکستان د پولي تړل او افغانستان ته د وسلوالو د اوښتو مخنیوي ناممکن کړ دی. اسوسییټډ پریس اژانس په دې مسلې ریپورت خپور کړی چې مهمه برخې صالح محمد صالح راوړي.
د امریکا د پوځ یو عالي رتبه قومندان وویل امریکایي عسکر د طالب وسلوالو په وړاندې پر جګړې او په افغانستان کې داسې په ځیره سیمو پر ساتنې تمرکز کوي اوس د هغو وسلوالو مخنیوي مشکل کړ دی چې د پاکستان له سرحدونو افغانستان ته راوړي. ډګروال ویت لونګ پرونویل په دودیزو او قبایلي طریقو د پولي خوندي کول په زیاته پیمانه منابعو ته اړتیا لري. د قومندان دغه رزویل د وسلوالو مخنیوي په پاکستان کې دننه د میشتو قبایلي خلکو مرسته ته هم اړتیا لري چې د قومندان په باور دغه خلک طالب جنگیالیو ته پناه ځایونه ورکوي. د امریکا د پوځ یو بل چارواکي هم وویل دوی د پاکستان له پوځ څخه هیله لري چې د طالبانو د خوندي مرکزونو په لمنځوړلو کې زیاته هڅه وکړي. په عین حال کې امریکا هغه راپورونه رد کړل چې امریکایي ځواکونه به د وسلوالو په نشه کولو لپاره د پاکستان په قبایلي سیمه کې خپل ځانګړي عملیات او بریدونه زیاتوي. ډګروال ویت لونګ چې د خوست په ګډون د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره په پرته 216 کیلومتره پوله کې د خپلو ځواکونو د څارنې مسؤلیت لري، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل دوی دې ته ترجیح ورکوي چې د وسلوالو په وړاندې جګړه د افغانستان له کلیو د باندې وایستل سي. که موږ ووایو چې موږ به د هغو وسلوالو چې له پولو را اوړي مخنیوی وکولی سو دا سادګي ده. د امریکایي قومندان وویل معذف سوي پوځیان هڅه کوي چې دغه پوله کنټرول کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان پولې ته څیرمه پروت خوست د افغانستان له هغو ولایتونو بولي چې وسلوالو زیات بریدونه ورباندې کړي. تیر کال یې په یو لرې پرته سیمه کې د امریکا د استخباراتو یا CIA پر یو مرکز هم ځنوژونکي حمله وسوه. د اجنس په باور پاکستان د حقانی شبکې قربا هیواد دی. دغه ډله له طالبانو سره اړیکې لري چې په شمالي وزیرستان کې ډیره ده او په افغانستان کې خپل حمله له هغه ځای تنظیموي. امریکایي قومندان شاغل لونګ ویل وروسته ترغه چې امریکایي او افغان ځواکونو د حقانی شبکې په وړاندې خپل عملیات زیات کړل د خوست لپاره هیله زیاته سوې ده. نو موډي ویل چې تیر کال د دې شبکې په وړاندې عملیات او غزمې څلور برابر زیات سوې چې شمیر یې تر 12,000 اوړي. د نوموړي په باور له دې سره د دشمن بریدونه هم نیمایي ته راکم شول.
د رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي. بلخوا بیا د جنوبي اسیا د آزاد رسنیو ټولنه وایي چې افغانستان په سویلي اسیا کې دوهم هیواد دی چې د ژورنالیستانو په وړاندې ډیر تاوتریخوالی پکې شوې دي. د دې ټولنې مسؤلینو نن په کابل کې وویل چې دغه تاوتریخوالی ډیر د دولت او میشتو ناټو ځواکونو لخوا شوې دي. نورحال له کابل د زکیې غیاسی په ریپورت کې.
د سویلی آسیا د آزادو رسنیو ټولنه یاسف ماوی چې په 2010 میلادي کال کې د افغان ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی کې څه هم کم وو، خو زیاتوي چې افغانستان له پاکستان وروسته دوهم هیواد دی چې ژورنالیستان پکې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وو. د دې ټولنې د رسنیو مسؤل زیابومیا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په 2010 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 115 ژورنالیستان وژل شوي چې له دې ډلې شل د سویلي آسیا په هیوادونو او درې تنه په افغانستان کې وژل شوي دي.
تر ټولو بد هیواد دی ژورنالیستان او د رسنیو په وړاندې په جنوبي آسیا او په ټوله نړۍ کې پاکستان په ګوته سوی ده. تر ټولو ډېرې پیښې چې هغه 12
د یوسف ما د ټولنې چارواکي وایي چې په 2010 میلادي کال کې ډېر ژورنالیستان د افغان دولت او د نړیوالو امنیتي ځواکونو لخوا ځورول شوي دي. دوی وایي چې په دې کال کې افغان دولت درې تنه او نړیوالو ځواکونو دوه تنه خبریالان بندي کړي، دوه تنه وسلوال مخالفینو تښتولي او څلور نور بیا په بېلابېلو چاودنو کې سخت ټپیان شوي دي. خو بل پلو د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره بیا وایي چې په روان میلادي کال کې څلور خبریالان وژل شوي او د ټول هیواد په کچه د ژورنالیستانو پر د دې تاوتریخوالی او غواخون اته 500 پیخې سب چوي دي. دا د ټولنې چارواکي له رسنوي سره د تړونونو په برخه کې د ژورنالیستانو ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي چې دغه ستونزې افغان خبريالان ډیر زوروي. د نایدا ټولنې مشر صدیق الله توحیدی وایي چې دوی په دې اړه د اطلاعات او کلتور وزارت یو مسوده استولې ترڅو په تصویب سره د ژورنالیستانو روان ستونزې حل کړي. نو موري وایي چې اوس مهال رسنۍ د خپل پالیسي او قوانینو لمخې خبريالان استخدام او یې هم ګوخه کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ د کورس د ولسمې دورې فارغانو ته نن بریلي کونه ورکړی شول. د چارواکو په وینا په دې دورې کې چې یو کال لپاره دوام وکړ، دغه وزارت 450 کارکونکو ته د ډیپلوماسۍ په برخه کې مسلکي زده کړې ورکړی شوې. دغه وزارت وایند احمد ظاهر فقیری د ازادي رادیو ته ویل چې د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ لمخې هڅه کوي چې د وخت د اړتیاو لمخې د دغه وزارت ټولو کارکونکو ته مسلکي روزنه ورکړي شي. دا په داسې حال کې ده چې ډیر افغانان انتقادونه کوي او وایي چې بیلابیلو هیوادونو کې داسې کسان د افغان سفیرانو او ډیپلوماتانو په توګه مقرر شوي دي چې د ډیپلوماسۍ او نړیوالو اړیکو په معنا نه پوهیږي. په دې اړه نور جزئیات د حمید مومند په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پراخې هڅې پیل کړې سو د خپل کارکونکو د مسلکي پوهې او وړتیاو په لوړولو سره خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه په موثر ډول پر مخ بوزي. د دغه هڅو په لړ کې وسوس د دغه وزارت د ډیپلوماسۍ له کورس څخه چې دیو کال لپاره دوام وکړ 450 کسه فارغ شول. د بهرنیو چارو وزارت وایند احمد ظاهر فقیری ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی خپل کارکونکو ته د روزنه د وخت د اړتیاو په پام کې ساتلو سره ورکوي. هغه دا هم وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت کارکونکو د دوی د پوهه او تجربه په پام کې نیولو سره ګمارل کېږي.
وزارت خارجه جمهوریت اسلامي افغانستان
د وای د بهرنیو چارو وزارت له دې مسلې سره په زیات جدیت سره چلند کوي. د بهرنیو چارو وزارت لپاره کډرونه د دوی د پوهه او وړتیاو په پام کې نیولو سره ګمارل کېږي. د سفیرانو ټاکل د بهرنیو چارو د وزارت په وړاندیز او د ولس مشر په منځوره کېږي.
وزارت خارجه میشه
د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ د کورس د ولسمه دوره چې پکې دغه وزارت 450 کارکونکو برخه اخیستې و. د بهرنیو چارو وزارت ځوانو ډیپلوماټانو
ته د زده کړه د ډیپلوماسي د انسټیټیوټ لخوا ورکول کیږي چې شاوخوا 55 کال مخکې بنسټ ایښودل شوی و. د ډیپلوماسي د کورس ګډونوال هم دوی ته ورکړل شوی روزنه مهمه بولي او وایي چې د دوی په عملی کارونو به خورا مثبت اغیز ولري. نظیفه حق پل په دې دوره کې خپل تجربه داسې بیانوي:
ځوان کادرونو روزنه او د ځوان کادرونو سمبالول په معاصر او مسلکي ډیپلوماټیکو اړیکو باندې چې وکړی شي په معاصره توګه په سیمه او نړۍ کې خپل رغند رول ولوبوي ډیر د اهمیت وړ ده. نو ډیپلوماسي کورس دغه یو ښه پروګرام و چې دغه تشه ډکه شوله او مونږ په سیاسي او په اداري چارو کې هم علمي او هم عملي تجربې له ډیرو مجربو استادانو او ډیپلوماتانو څخه ترلاسه کړ.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د خپل کارکونکو د خروزلو لپاره له یو شمېر هیوادونو سره قراردادونه هم کړي. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ډیپلوماتانو د روزنې لپاره د هڅې په داسې حال کې روان دي چې هم دا وس داسې انتقادونه موجود دي چې له هیواد بهر د افغانستان په سیاسي دفتر نو کې کترونه د پیژنګلوي او اړیکو لمخې ټاکل کیږي. خو د بهرنیو چارو وزارت به دا خبره به بنسټه بولي او وایي چې د دې وزارت ټول کارکونکي د هغوی د وړتیا او پوهې په پام کې ساتلو سره ګمارل کیږي.
د افغانستان د ماشومانو یو ګرځنده د سرکس ډله چې 14 ماشومان پکې دي د محل ایتالیا ته په سفر تللی. په دې ډله کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو ماشومان، هلکان او جینکۍ شامل دي. دوی د دسمبر په 9 ایتالیا ته رسیدلي او هلته به د جنوري تر شپږمه ننداري وړاندې کوي. فضیله امرخیله یو د همدې ماشومانو نه ده چې په ایتالیا کې ننداري وړاندې کړي دي. هغې په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل:
زه دې څه احساس لرم ځکه چې مونږ باندې د افغانستان راغلي او د ایتالیا خلک خنده وو او یهودي خوشاله وو او مونږ هم ډېر ښه احساس لرو چې یهودي ته خنده ورکوو. مونږ کولی شو چې ټول خلک وخنده وو، یعنی مونږ سره سره کولی شو چې د ټولو هېوادونو ته او خپل ګران وطن افغانستان خلک هم وخنده وو. نور کشورو ته نور هم سفر لکه تاجکستان، فرانسه، دوبای و غیره.
د فضیلی استاد حامد روحانده هغه هم د نورو ماشومانو سره چې بیلابیل ننداري وړاندې کوي په ایتالیا کې دي. حامد روحان وایي:
ځکه دا تفین مشهد چیرې نو دا ماشومان ته ماشومان خندي، ځکه ماشومان ځکه ناغت کسان هم راځي چې په دې کې داسې نمایشات ګوري او خندېږي. دا کول پروګرام چې اول شپه موږ پروګرام دردل دغه سفید افغانستان چې په ایتالیا کې ده هندوستان ته کانفرنس و راغلی، هغه زما هم برنامه ولیدل، هغه سره هم ملاقات درلو، هغه هم داسې چې ولیدل چې لکه مشران ته هم زموږ پروګرام هم په خندا او خوشاله و چې دا لکه ماشومان راغلي له افغانستان او په ایتالیا کې چې برنامه جوړ کړی دا چې په ایتالیا خلک خندوي او څه وته زکی د خپل هنر له طریقې نه لکه څنګه چې ته پروګرامونه چې دوی جوړ کړی موږ شګدان.
په افغانستان کې د سرکس لمړنۍ ډله برازیلی د ویت میسن جوړ کړه. د سرکس اوسنۍ ډله د نن په افغانستان کې هم ننداري جوړوي او د خلکو په شونډو موسکا خپروي.
خبري مجله اوري.
په هلمند کې د یو پاخه سړک د جوړیدو کار نن پیل شو. د سړک چې 6 کیلومتر اوږدوالی لري د هلمند خاروالۍ په لګښت جوړیږي.
د لشکرګشر تور چنګ سیمه ته څیرمه د 6 کیلومتر سړک د پخولو چارې د لشکرګا شاروالي په مالی بودیجه پیل شوې. د هلمند والي محمد ګلاب منګل د سړک د کار د پیل پر مهال رسنۍ ته وویل: سش کال په پلان کې لري چې په لشکرګا کې 24 کیلومتر سړکونه په پاخه واساسي ډول ورغوي.
کوم سړک چې افتتاح کوو دا څنګه 6 کیلومتر سړک دی چې په دوو یا دو طرفه سړکونو کې سړکونو په ډول به جوړیږي او منځ به ګلدان لري. دا د ښار د لشکرګاه د ښار له مهمو سړکونو څخه دی چې د ښار مختلف برخې د کارتلګان برخه د زابل له جادې سره د روخام له جادې سره او د لخر د بوس له جادې سره وصل کیږي.
که څه هم د لشکرګا په شار کې ټول مهم سړکونه په پاخه واساسي ډول جوړ سوي دي، خو په دې وروستیو کې په شار کې د نن د بیا رغونې کارونه کم تر سترګو کیږي. په لشکرګا کې د 6 کیلومتر سړک ته په خولو تر څنګ د پاکو اوبو لپاره یو شبکه پرانستل شوې چې نږدې 800 کورنیو ته به اوبه ورسوي. د هلمند کلیو د پراختیا او بیا رغونې رئیس محمد عمر کانی وویل: پر دې زیرمه باندې 1 میلیون افغانۍ مصرف کړي دي چې د 1 میاشتو په موده کې ګټه خستنې ته وسپارل.
درې شبکې دي او دوه غټ وټر پمپونه دي. دا چې موږ جوړ کړ تکمیل موږ کړل بهر برداري ته وسپارل. موږ شروالي ته د یو مالک په صفت ورتسلیمو. هر پروژه چې موږ جوړ کړو هغه مالک لري. مثلا په کلی کې ولاسي بمبه وو هغه داسي بمبه موږ د کلی خلکو ته سپارو. دغه پروژه چې موږ جوړ کړ شبکې جوړ ته دغه شبکې د مسولیت تیل روغنیا ترمیم مراقبت د ټول شروالي باندې دي.
د اوبو دغه زیرمې د جوړولو لپاره پیسې د انګلستان د پرختیاي ادارې لوري ورکول شوی وي چې ظرفیت یې 1350 متره مکعب دی. د سیمې یو شمېر خلک وایي دغه راز زیرمې نورې هم جوړې شوي دي چې تر لږې مودې وروسته خدمات نیمګړې سي او څوک زیاتی غم نه خوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سیاسي کتونکو وایي په پاکستان کې سیاسي بحران په زیاتېدو دی. د دې هیواد له واکمن ائتلاف څخه دویم ګوند هم ووت او ویلي دي چې خپل دوه وزیران یې له کابینې څخه ایستلي دي. اوس وسې پیښیږي. په دې مسلې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت برابر کړی چې لنډیزې سالم محمد صالح راوړي.
د پاکستان له واکمن ائتلاف څخه چې د امریکا متحد ګڼل کیږي د سه شمې پورز دویم ګوند د وټولو اعلان وکړ. په دې توګه په پاکستان کې د سیاسي کړکېچ د زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې چې شای پاکستان ونه کړای سي د امریکایي پوځونو مرسته وکړي چې دوی وسلول کسان په دې هیواد کې پناه شکړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې باور دی چې نوې انتخابات به داسې یو حکومت واکمن کړي چې شای له امریکا سره ډېرې نږدې اړیکې ونه لري او د طالبانو مخالفت به هم ډېر نه کوي. که حکومت بدلیږي هم بیا هم نوی مشران به له ظاهرا پیچلو ستونزو لکه اقتصادي او د سیلابونو له کبله د ویجاړۍ او د بیا رغونې له چیلنجونو سره مخامخ وي. په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز یو تحلیل کوونکی انټونی کوردسمن اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل د پاکستان حکومت دومره کمزوری دی چې که یې غوښتلی د امریکا لنډمهالي لومړیتوبونه هم نسوی پوره کولی، اوږدمهالي خو پر ځای پرېږده چې د پاکستان له ثبات سره یې ډېره مرسته کولی سوی. کوردسمن ویل په اټومي وسلو د سنبال پاکستان ثبات د امریکا لپاره په لوړه کچه یو ستراتیژیک لومړیتوب دی. که چیرې په پاکستان کې مذهبي وسلول واکمن سي دا به لوی خطر وي. متحده قومي غورزنګ د سه شمې پر وزیرانو کړ چې له کابینې څخه به خپل دوه وزیرانو باسي او په دې توګه غواړي د پاکستان پر اوسنی واکمن پیپلز پارټي فشار راولي چې په پاکستان کې محبوبیت کم شوی هم دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې جمعیت علماي اسلام ډله هم له واکمن ائتلاف څخه ووتله او د مخالفانو په ډله کې ودرېدله. د 2008 میلادي کال د فبروري په انتخاباتو کې پی 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 یا د پاکستان پیپلز ګوند یو نوی وروسته تر هغه زیاتې څوکۍ وګټلې چې د دې ګوند مشره بینظیر بوټو په یو چاودنې کې په وژل سو. د پاکستان د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف تر پرزیدو وروسته د بینظیر بوټو خاوند آصف علي زرداری واک ته ورسید. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي په پاکستان کې د ستونزو په زیاتېدو سره د پیپلز ګوند محبوبیت هم هغه سي پاتې نسو. پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه 11 میلیارډ ډالر پور وړی دی. په دې هیواد کې د برېښنا کمی هم محسوس دی. دروان میلادي کال سیلابونو هم زیات زیانونه واړول. دغه راز خلک له بیلابیلو نورو ستونزو هم شکایتونه لري. د اژانس په حواله له ګڼو پوځي عملیاتو سره سره وسلول سخت دریزي لا هم په پاکستان کې فعال دي. په دغسې بحراني حالات کې د پاکستان پیپلز ګوند هڅه کوي خپل مخالفان او ځینې متحدان د اصلاحات په مرسته قانع کړي.
روانه خبری مجلې وروستیو ته نږدې شوی یو اوس په هرات ولایت کې د سو افغانانو د زړه خواله وورو چې د ایران په لار افغانستان ته د تیلو د ټانکرونو د بندیدو له امله له مشکلاتو سره مخامخ دي. په یخې هوا کې تیر نه لري او یا هم نشي کولی چې خپل نور کارونه پر مخ بوزي.
موږ خیر ډیر تاثیرات کړی دي. موږ هم دغه رقم تکلیف یو کبار موږ ته را پیدا سي ورور نه سوی تلی لاره بنده د سر د خلاص دمانم ویسدین د غزنی ولایت د مکر ولسوالی
مزرب قلم ساغنم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالی وسدون کایم بس ایران خدا کار شکړی تیر ګرانس کو خلکو باندې دا ټول افغانستان باندې ډیر هغه تاثیر کوي. لارې بندې تیل ګران دي نو دا خو ډیر مشکل خلک ډیر مشکلات سره مخ تیل اوس په تقریبا په 350 افغانۍ دي. مخکې په 50 څلوېښت اوس څلوېښت نه اوس په 350 په نو ډیر ګران اوس دی. مسکین غریب وس نه ورته رسیږي هر سړی تیل واخلي.
افغانستان حکومت په دې باندې ډیر زوب دی. موږ ته یو لیټر تیل
په ډېر ګران قیمت باندې دي او موږ ته کرایه په ډېر ښکته قیمت ده. زموږ موټروانان دا خواهش ډېر دی چې دا زموږ تیلې ارزانه شي او زموږ کرایې ولړې شي. کله موږ د دې ځایه بار بار وو اوس په کندهار باندې څلوېښت ټنه بار اضافه نه پرېږدي. که موږ په څلوېښت ټنه بار کې ځو موږ ته شی نه راپاتېږي. موږ دا امکان شته چې خپل موټر ودروو.
تقریباً دا یوه هفته زه خپله لا لږ وخت کېږي داسې مسلمانان شته چې دا اتلس شل شپې کېږي چې ولاړ دا خاطر باندې چې دوی دا لاره بنده کړې ده او بارونه نسته. که یو خو تیل ډېر راباندې ګران شو لکه بار راپیدا شي هم فایده نه راته کوي. بل ستا هم نه چې پیدا کړي مو هغه هم په خرڅ باندې مصرف.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
شپګنیمه بجی دی د ازادۍ رادیو د نن ورځې ورستۍ مخمنه خبری مجله وخت را رسیدلې ده. سلطان محمد سروري راوري.
تشکر فریده جان. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز. در مجله خبری شامگاهی امروز طوری که همکارم اشاره کرد من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان می باشد با اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی آغاز می کنیم.
سرخط تازه ترین خبرها. وزارت دفاع افغانستان سال 2010 میلادی را خونین ترین سال در این کشور میخواند. شورای کابل در نظر دارد تا با استفاده از انرژی آفتاب سرک های شهر کابل را شبانه روشن سازد. فرانسه امروز از سالگرد اختطاف دو ژورنالیست فرانسوی در افغانستان یادآوری کرد و پارلمان قزاقستان از پلان برگزاری همه‌پرسی در مورد تمدید دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف تا سال 2020 میلادی حمایت کرده است. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان سال 2010 میلادی را خونین ترین سال در این کشور میخواند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که در جریان امسال در کنار کشته شدن صدها فرد ملکی و نیروهای خارجی بیش از 800 تن از سربازان اردوی ملی هم جانشان را از دست دادند.
چیزی که اینجا پا افا بود و پخش شده بود که حدود 3000 محکوم به اعدام است این با کرد با چار صلاحات
سخنان وزیر عدلیه افغانستان بود که در خبر تا لحظات دیگر خواهد شنید. حالا برمیگردیم به خبر وزارت دفاع افغانستان. وزارت دفاع افغانستان سال 2010 میلادی را خونین ترین سال در این کشور میخواند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که در جریان امسال در کنار کشته شدن صدها فرد ملکی و نیروهای خارجی بیش از 800 تن از سربازان اردوی ملی هم جانهایشان را از دست دادند. با گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان علت اساسی افزایش تلفات افراد ملکی و نیروهای اردوی ملی در این سال جاسازی ماین‌های کنار سرک توسط مخالفان دولت بوده است.
بدون شک یک سال پرستنش و در این حال خونباری بود برای قوت‌های امنیتی افغان و همچنین قوای بین‌المللی، مخصوصا آنچه که ما را بیشتر نگران ساخت تلفات ملکی در جریان سال 2010.
وزیر عدلیه افغانستان میگوید که بر اساس معلومات داده شده از سوی مقامات ایرانی در حال حاضر 5000 افغان در زندان‌های ایران محبوسند که 60% آنان به جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر زندانی شدند. حبیب الله غالب این موضوع را امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت. غالب گفت که در سفر اخیری که به ایران داشت با وصف تلاش‌های زیاد نتوانست ارقام دقیق را در مورد زندانیان افغان که در ایران اعدام شدند دریافت کند. قبلا گفته شد که ایران 3000 افغان را به اعدام محکوم کرده است، اما وزیر عدلیه افغانستان گفت که مقام های ایرانی این ادعا را رد کردند.
چیزی که اینجا افا بود و پخش شده بود که حدود 3000 محکوم به اعدام است این را با چار صلاحات لهجه و چار شدت رد کردند که این شایعه دروغ است.
شاروالی کابل در نظر دارد تا با استفاده از انرژی آفتاب سرک‌های شهر کابل را شبانه روشن سازد. انجینیر محمد یاسین هلالی معاون پلان و پالیسی شاروالی کابل به رادیو آزادی گفت که این برنامه فعلا به شکل آزمایشی در چهار راهی صدارت با کمک مالی نیروهای ایساف آغاز شده است. به گفته آقای هلالی در صورت دسترسی به امکانات مالی سیستم برق آفتابی را در تمام سرک‌های شهر گسترش خواهند داد. باسم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. فرانسه امروز از سالگرد اختطاف دو ژورنالیست فرانسوی در افغانستان یادآوری کرد. رئیس بخش خبرنگاران بدون سرحد ژان فرانسوا ژولیا پاسخ حکومت فرانسه را در مورد قضیه اختطاف این دو ژورنالیست مورد انتقاد قرار داد. ما از حکومت فرانسه شدیداً انتقاد میکنیم، زیرا مقامات ارشد به شمول رئیس جمهور نیکولاس سارکوزی و معاونانش دو خبرنگار فرانسوی را در هفته های اول اختطافشان مورد انتقاد قرار داده، گفتند که آنان خطرات زیادی را متقبل شدند. از این رو حکومت فرانسه آزادیشان را در اولویت کارش قرار نمیدهد. از همین روست که ما و خانواده های این دو خبرنگار امروز بسیار خشمگین هستیم. این دو خبرنگار پارسال در شرق کابل ربوده شدند. پارلمان قزاقستان از پلان برگزاری همه‌پرسی در مورد تمدید دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف تا سال 2020 میلادی حمایت کرده است. کمیسیون انتخابات این کشور روز دوشنبه ظاهراً گفت که بعد از دریافت درخواست از سوی باشنده‌های این کشور خواهان برگزاری این همه‌پرسی شده است. اگر در این همه‌پرسی توافق حاصل شود، دوره کار نظربایف که در سال 2012 به پایان می‌رسد بدون انتخابات برای یک دهه دیگر تمدید خواهد شد. نظربایف 70 ساله برای 20 سال رهبری قزاقستان را بر عهده داشته است. رهبران کشورهای آفریقای غربی بر رهبر ساحل آج لوران باگبو هشدار دادند که اگر از موقفش کنار نرود با فشار نظامی روبرو خواهد شد. جامعه بین المللی آلسان واتارا رقیب باگبو در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته در ساحل آج را برنده انتخابات میپندارد، اما باگبو شکستش را نمیپذیرد و میگوید که او قربانی دسیسه سیاسی بین المللی شده که توسط فرانسه و ایالات متحده آمریکا رهبری میشود. رهبران سه کشور آفریقای غربی همچنان دیروز با تارا در هتل ملاقات کردند که او در آن اقامت دارد. در خبر دیگری داریم که اداره پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که تقریبا 20,000 نفر از ساحل آج به لایبیریا فرار کردند. این افراد از ترس این که مبادا بنبست سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به جنگ داخلی بدل شود از مناطقشان بیجا شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بسیاری از مهاجران کودکان و زنان هستند. لی میونگ بک رئیس جمهور کره جنوبی امروز خواهان از سرگیری مذاکرات بین المللی در مورد توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی شد. لی تاکید کرد که گفتگوهای شش کشور در مورد خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی در سال آینده میلادی از سر گرفته شود. دو کره، ژاپن، چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا در این گفتگوها که حالا در حال رکود قرار دارد دخیل بودند. کره شمالی دو سال قبل از این گفتگوها بیرون رفت. و در ایالت فلوریدای آمریکا جسد 5 پسر جوان 16 تا 19 ساله در داخل اتاق هتلشان دریافت شد. ظاهرا آنان به علت تسمم با گاز کربن مونوکساید که از موترشان تولید شده بود جان دادند. پلیس میگوید که این جوانان موترشان را در گاراژی که در زیر اتاق هتلشان موقعیت داشت روشن مانده بودند. دوستان این جوانان به روزنامه میامی هرالد گفتند که شاید آنان موترشان را به خاطر اینکه باتری موتر چارجش را از دست ندهد روشن مانده باشند. آنان گفتند که انجن موترشان قبلا عوارض پیدا کرده بود. پلیس گفت که مسئله دیگر مثل استفاده از مواد مخدر و الکل به مرگ این جوانان ارتباط نداشته است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. از من مصطفی صدیقی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadi.radio.org. و حالا در ادامه این مجله خبری با سلطان محمد سرور باشید.
ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم دنبال میکنیم. وزیر عدلیه افغانستان میگوید درباره سرنوشت زندانیان افغان در ایران با مقامات این کشور تماس گرفتند.
ما در اصل یک عهد به ایران رفته بودم، طوری که وزارت عدلیه از اونا بر ما معلومات دادند حضور 5000 زندانی افغان در اونجا است. 60% از این را متهمین مواد مخدر تشکیل میدهند.
هفدهمین دور فارغان کورس دیپلماسی وزارت خارجه افغانستان پس از یک دوره آموزشی یک ساله اسناد فراغت را به دست آوردند. اداره حفاظت محیط زیست افغانستان برای نخستین بار توزیع ماشین‌های تصفیه هوا را در کشور آغاز کرده است. شاهراه کابل پروان یکی از خطرناک‌ترین راه‌های افغانستان بر روی ترافیک می‌باشد.
اسم ما عبدالمعروف، من 9 سال شده در میلین معتاد دلیوری میکنم. تو روز نیست 4 حادثه، 5 حادثه، 3 حادثه نهاتن. هیچ روزی که حادثه نباشه 2 حادثه است. تخمیناً در 2 حادثه و 1 حادثه و 3 حادثه.
گزارش های دیگری هم داریم که خلال برنامه معرفی خواهند شد. با ما باشید. وزارت عدلیه افغانستان میگوید در مورد حل مشکلات محبوسین افغان در ایران با مقامات این کشور مذاکره نموده و از آنها خواهان اقدامات در زمینه شدند. وزیر عدلیه افغانستان گفت بر اساس معلومات ارائه شده از سوی مقامات ایران در حال حاضر 5000 محبوس در زندانهای ایران موجود بوده که 60% آنان به جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و متباقی به جرایم مختلف دیگر بازداشت شدند. این اقدام از سوی وزارت عدلیه افغانستان پس از آن صورت میگیرد که نظر به گزارش ها ایران شماری از افغانان را به دار آویخته که این مسئله منجر به احتجاج وسیع افغان ها در داخل افغانستان شده است. وزیر عدلیه افغانستان از تلاش های خود در این راستا نیز صحبت نمود. فیض الله قرداش از کابل گزارش می دهد.
وزارت عدلیه افغانستان تاکید دارد که با وجود تلاش‌های گسترده نتوانسته در مورد زندانیان افغان در ایران از مقامات آن کشور معلومات موثق دریافت نماید. حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت نظر به معلوماتی که از سوی وزارت عدلیه ایران ارائه شده در حال حاضر در ایران حدود 5000 افغان زندانی بوده که 60% آن را متهمین به قاچاق مواد مخدر تشکیل می‌دهند. آقای غالب میگوید با آن که آنها به دریافت ارقام و موثق افغانهای اعدام شده در ایران موفق نشدند، اما به گفته وی ایرانی ها ارقام نشر شده در رسانه ها را به شدت رد می نمایند.
ما در اصل یک عهد به ایران رفته بودم، طوری که وزارت عدلیه از اونها بر ما معلومات دادند حضور 5000 زندانی افغان در اونجا است که 60% از این را متهمین مواد مخدر تشکیل می دهند. متباقی از این موضوعات جرایم مختلفی بود که بر ما معلومات دادند. در مورد اعدامی ها، فهرست اعدامی ها به صورت مشخص هر قدر کوشش کردیم از پیشان نتانزیم گرفته که تعداد واقعی اعدام چند، اما چیزی که اینجا افواه بود و پخش شده بود که حدود 3000 محکوم به اعدام است، این را بسیار صراحت لهجه و بسیار شدت رد کردن که این شایعه دروغ است.
اما آقای غالب این را نگفت که در مورد توقیف اعدام افغانها با مقامات ایرانی به کدام موافقه رسیده است یا نه. در مورد اعدام افغان‌ها در ایران اولین اعتراضات در شورای ملی بعد از آن مطرح شد که در اوایل سال جاری جسد شماری از افغان‌های اعدام شده در ایران در غرب افغانستان منتقل شد. اگرچه خواست افغان‌ها این است که تمام زندانیان افغان در ایران به اساس تفاهم‌نامه تبادل زندانیان به کشور انتقال یابد، اما وزیر عدلیه در مورد این مسئله جواب روشنی ارائه نکرد. نظر به معلومات وزیر عدلیه افغانستان، تبادله محبوسین از تاجکستان با تفاهم خوبی صورت گرفته و بیشتر از 300 زندانی افغان از آن کشور انتقال یافته است.
به حدود 300 چند نفر، دقیق نمی‌فهمم 300 چند نفر از زندانیایی بودند که اکثرشان در مواد مخدر بودند، در تاجکستان بندی شده بودند، حکم نهایی سرشان صادر شده بود و اساس موافقتنامه تبادله محبوسین که بین ما بود، هیئتی رفت به طرف تاجکستان، دوسیه‌شان را ترتیب کرد، انجام داد، آمدند اینا انتقال داده شدند به طرف افغانستان. در محابس شمال افغانستان، چون اکثرشان از منطقه شمال بودند، اکثریتشان در محابس شمال افغانستان تقسیم شدند. یک تعداد محدودیش مثلا ننگرهار بس پکتیا بس قندار ایراد بود، اینا به اساس درخواست های خودشان انفرادی ما رو تبدیل کردیم ایشان به اون محابسی که محل سکونتشان بود.
به باور کارشناسان لازم است تا تفاهمی که در مورد تبادله زندانیان با تاجکستان صورت گرفته با ایران نیز صورت گیرد و ایران نباید نظر به قانون خود به افغان ها جزا تعیین کند.
از تلاش‌های وزارت عدلیه افغانستان درباره سرنوشت زندانیان افغان در ایران شنیدید. هفدهمین دور فارغان کورس دیپلماسی وزارت خارجه پس از یک دوره آموزشی یک ساله یک ساله اسناد فراغت را به دست آوردند. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند که در این دوره حدود 54 تن از کارمندان این وزارت آموزش‌های مسلکی را توسط دیپلماتان وزارت امور خارجه و استادان پوهنتون کابل فرا گرفتند. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در رابطه با فراغت این کارمندان گفت وزارت خارجه به اساس پالیسی خود تلاش میکند تا کارمندان این وزارت آموزش‌های دیپلماسی را مطابق با نیازمندی‌های لازم فرا گیرند. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان در نظر دارد تا در تعیین تقرر و تبدیلی کارمندان وزارت خارجه اصل شایستگی رعایت گردد. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه که بر روز چهارشنبه در رابطه با فراغت 17مین دور کورس دیپلماسی وزارت بر رادیو آزادی توضیحات می‌داد، ضمن اظهار این مطلب گفت تلاش صورت خواهد گرفت تا سطح فعالیت‌های مسلکی کارمندان وزارت خارجه بالا برود و آنان آموزش‌های لازم مسلکی را در داخل و خارج از کشور فرا گیرند.
به سلسله سیاست کادری و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت خارجه سعی بیشتر به این مبذول داشته تا از لحاظ کیفیت دیپلمات‌های افغان ارتقای ظرفیت بکنه و در این بخش امروز شما شاهد فراغت 54 تن از کارمندان جوان وزارت خارجه که به وزارت خارجه پیوستن به عنوان دیپلمات‌های جوان و ایجاب میکنه تا دیپلمات‌ها ظرفیت‌های مشخص خود در جهت تطبیق سیاست خارجی و در جهت استفاده از ابزار مساعد برای تطبیق سیاست خارجی را استفاده بکنم.
در 17مین دوره کورس دیپلماسی انستیتوت وزارت امور خارجه 54 تن از کارمندان این وزارت شرکت داشتند. شاملان کورس دیپلماسی مدت یک سال آموزش‌های لازم را در رابطه با بعضی از قوانین از جمله قانون اساسی افغانستان، مسائل حقوق بشر، دیپلماسی و سایر مطالب فرا گرفتند. مقامات در وزارت خارجه میگویند بر اساس توافق به ملامده شاملان این دوره آموزشی مدت یک ماه آموزش های لازم را در دهلی جدید فرا گرفتند و این پروژه از مدتی است که همچنان ادامه دارد. نجیب الله صافی یک تن از کارمندان وزارت امور خارجه و از فارغان این دوره آموزش دیپلماسی پیرامون موثریت این دوره آموزشی برای کارمندان وزارت خارجه چنین گفت:
ظرفیت سازی و معلومات و کافی در مورد دیدسکا بسیار مهم است و فعلا بعد از یک دوره که ما گذشتاندیم آدم درک میکنه که بسیار معلومات اپدیت شده، اگرچه قبلا هم بوده ولی اپدیت شده و معلومات ما افزوده شده و در مورد دیدسکای دیپلماسی نمایندگی های ما ولی سیاسی باشه قنصلی باشه معلومات کافی داریم و حمایت از منافع ملی که یکی از وظایف عمده دیپلمات است طبعا در مورد آگاهی کافی داریم. فعلا
انستیتوت دیپلماسی وزارت امور خارجه 55 سال قبل از امروز در تشکیلات وزارت خارجه افغانستان پایه‌گذاری شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید تا این مدت شمار زیاد از کارمندان وزارت خارجه در داخل و خارج از این کشور جهت بلند بردن مهارت‌های مسلکی معرفی و اعزام شدند. وزارت خارجه افغانستان در حال در جهت بلند بردن مهارت‌های مسلکی کارمندان این وزارت سخن میزند که انتقادهای زیادی در مورد عملکرد دیپلمات‌های افغانی در بیرون از افغانستان و عدم توانایی آنان در امور مربوط وجود دارد. گفته می شود که بسیاری از دیپلمات های افغانی و حتی برخی از سفرانیز به طور غیر رسمی و همچنان به اساس شناخت های شخصی و تنظیمی تقرر می یابند، ولی مقامات وزارت خارجه افغانستان می گویند آنها تلاش می کنند تا در گزینش کارمندان وزارت خارجه در نمایندگی های سیاسی این کشور اصل شایستگی رعایت گردد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
اداره حفاظت محیط زیست افغانستان برای اولین بار توزیع ماشین‌های تصفیه هوا و جمع‌آوری گازات سردکننده را در این کشور آغاز کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که شکایات پی هم در رابطه با آلودگی هوا در این کشور خصوصا در شهر کابل بالا گرفت. نجیب الله یمین معاون اداره حفاظت محیط زیست افغانستان روز چهارشنبه در محفلی که به مناسبت توزیع ماشین‌های تصفیه هوا برگزار شده بود گفت مردم این کشور و ادارات زیرفت باید در حفاظت محیط زیست همکاری لازم داشته باشند. مقامات وزارت صحت عامه نیز میگویند که آلودگی هوا میزان مرگ و میر را در کشور سه چند افزایش داده است. حمید پشمان باز هم از کابل گزارش میدهد.
مقامات در اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان میگویند آنها در تلاش هستند تا با طرح یک سلسله مقرره ها
در جهت جلوگیری از آلودگی هوا کارهای سودمندی را انجام دهند. نجیب الله یمین، معاون اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان، در محفلی که به مناسبت توزیع ماشین‌های تصفیه هوا صحبت می‌کرد، گفت آنها در تلاشند تا جلوی آلودگی هوا را بگیرند و نگذارند تا حیات مردم این کشور با خطر مواجه شود. معاون اداره حفاظت از محیط زیست پیدا مفزود آن اداره پالیسی واضح را در جهت جلوگیری از آلودگی هوا طرح کرده و اکنون وقتی آن رسیده تا ادارات زیربط و نهادهای مسئول در مورد با آنها همکاری لازم را انجام دهند.
حفاظت محیط زیست تنها وظیفه اداره کوچک مثل اداره ملی حفاظت محیط زیست نیست، بلکه همه ما، چه ارگان دولتی، چه خصوصی، چه نیمه دولتی، غیر دولتی، دوستای رسانه ها، ما شما من حیث شهروان، هر کدام ما وظیفه اسلامی، ایمانی، وجدانی داریم و یک از وظایف ملی ما است که به خاطر حفاظت محیط زیست کوشش کنیم و همکار باشیم.
مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست میگویند آنها زوایل میزان امسال دوره‌های آموزشی را در زمینه ترمیم وسایل سرد کننده در شهر کابل آغاز کردند که هدف آن آشنایی با ماشین‌های تصفیه هوا و جمع‌آوری گازهای مخرب در کشور بوده است. مسئولان این اداره در حالی که به روز چهارشنبه حدود 150 پای از این ماشین‌ها را به دوکاکین ترمیم وسایل تکنیکی از جمله یخچال و فریزرها توزیع کردند، از باشندگان کابل تقاضا کردند تا حین پر کردن گاز در یخچال، ارکندیشن و سایر وسایل گازی به اشخاص آموزش دیده مراجعه کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مسئولین و مسافران افزایش حادثات ترافیکی در شهرهای کابل پروان را یک مشکل عمده خوانده که به گفته مقامات سال جاری در اثر 86 حادثه گزارش شده در حدود 200 نفر کشته و زخمی شدند. احمد هنایش از شمال کابل گزارش می‌دهد.
مسئولین ترافیک میگویند در سال جاری در نتیجه وقوع حادثات ترافیکی در شهرهای کابل پروان حدود 100 تن کشته و 80 تن دیگر از مسافرین زخمی شدند. با گفته مسئولین مدیریت ترافیک ولایت پروان، از آغاز سال جاری خورشیدی تا حال حدود 86 واقعه ترافیکی را ثبت و راجستر کردند که در نتیجه وقوع حادثات ترافیکی در شهرهای کابل پروان اتفاق افتاده که سبب کشته شدن 100 تن و زخمی شدن حدود 80 تن دیگر شده است. سید مهرابودی پروانی، مدیر ترافیک ولایت پروان، در مورد افزایش این واقعات ترافیکی بر رادیو آزادی گفت:
نظر به گزارش کاری که ما از طریق سالمالی و دفتر حادثات ما معلومات ارائه کردیم، در حدود 86 قضیه ما داریم که در حدود 100 نفر قتل شده، فوت کرده و 80 نفرشون مجروحین بوده که کسر پای بوده، کسر دست بوده و کسر سر بوده. این راه ترانزیت است و سرک یک طرفه است، 4 متر عرض داره. مشخص میشه، معلوم است که راه خرد است. علمی حادثات ترافیکی به میان میاد، علتش امیسه.
با این حال شماری از رانندگان و مسافرین در شاهراه کابل پروان از افزایش واقعیت ترافیکی در این شاهراه شکایت داشته و خواهان کاهش این مشکلاتند.
اسم ما عبدالمعروف، من 9 سال شده دمیلنگ معتاد دلیوری میکنم. تو روز نیست 4 حادثه، 5 حادثه، 3 حادثه نهاتن. هیچ روز یک حادثه نباشه، 2 حادثه است. تخمینا دمی 2 حادثه و 1 حادثه و 3 حادثه 4 نفر 5 نفر شهید و زخمی میشه. اما روزه سخت سکل ترین رایی که فعلا نازمی روی بسته روی افغانستان می پروان و کابل است.
در مورد رسیدگی به مشکلات حادثات مرگبار ترافیکی در شهرهای کابل پروان، مقامات وزارت فواید عامه افغانستان میگویند دولت در نظر دارد با راه اندازی یک پروژه بزرگ برای اعمار سرک دوم در کنار جاده شهرهای کابل پروان اقداماتی را انجام دادن و قرار است ژاپن این پروژه را تمویل نماید. احمد هرایش، رادیوی آزادی، پروان.
ساعت 6:52 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نی یا مؤسسه حمایت کننده رسانه‌های آزادی در افغانستان میگوید در سال 2010 میلادی موارد خشونت، تهدید و قتل خبرنگاران در این کشور کاهش یافته است، اما صفما یا مرکز رسانه‌های آزاد جنوب آسیا میگوید با اساس بررسی‌هایی که صورت گرفته، افغانستان دومین کشوری است که بلندترین ارقام تهدید و قتل و خشونت علیه خبرنگاران را در جنوب آسیا تجربه می‌کند. این گزارش‌ها در حال نشر شده که خبرنگاران فعالیت‌های اتحادیه‌های حمایت از خبرنگاران را مورد انتقاد قرار داده و میگویند این نهادها بیشتر مصروف فراهم آوری امتیازات خود هستند. فوزیه احسان از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولین مراکز حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان در پایان سال 2010 میلادی به اساس بررسی‌هایی که داشتند، ارقام مختلف را در مورد تهدید، قتل و خشونت‌هایی که در برابر خبرنگاران صورت گرفته ارائه کردند. مسئولین صفما یا انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا می‌گویند بررسی‌های تازه نشان می‌دهد که افغانستان در سال 2010 میلادی دومین کشوری است که بعد از پاکستان خشونت علیه خبرنگاران را تجربه می کند. ضیا بومیا مسئول رسانه های انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در این مورد گفت:
یعنی 12 تن از ژورنالیست های ما در پاکستان کشته شده که یکی از بدترین کشورهای جهان البته لقب گرفت در سال 2010 در رابطه با کار ژورنالیستان، رسانه و فعالیت رسانه‌ای. در افغانستان ما تقریبا قسمی که خبرنامه گفتم 3 کشته داشتیم، در هندوستان 2 نفر کشته شده بود و در نیپال 3 نفر، و پاکستان هم برتان گفتم جمله شد. در جنوبی آسیا ما 20 نفر از ژورنالیستای خود را مربوط رسانه‌های دولتی و غیر دولتی کشته داشتیم.
مسئولین نهادهای دفاع از خبرنگاران میگویند بیشتر تهدیدها علیه خبرنگاران در سال جاری میلادی از طرف ناتو و مقامات دولت افغانستان صورت گرفته است. نای حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید در سال 2010 میلادی 4 خبرنگار در افغانستان به قتل رسیده و در مجموع 58 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است. مسئولین این نهادها همچنان از مشکلاتی که خبرنگاران در عرصه قراردادها و امتیازات خود با مدیران رسانه‌ها دارند سخن می‌زنند و میگویند این موضوع یکی از چالش‌های عمده خبرنگاران در سال‌های اخیر بوده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک مقام بلندپایه نظامی آمریکایی گفته است جلوگیری از عبور و مرور شورشیان و حفاظت از سرحدات به منابع فراوان ضرورت دارد و از جانب دیگر ایجاب می‌نماید تا قبایل آن طرف سرحد عوض این که برای شورشیان طالب پناهگاه‌های امن تهیه دارند همکاری کنند. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین.
در حالی که توجه نیروهای آمریکایی به جنگ علیه شورشیان طالب و دفاع از شهرهای آسیب پذیر افغانستان متمرکز ساخته شده، ولی عملا ناممکن است تا جلو فرار شورشان به پاکستان گرفته شود. این مطلب را آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام بلندپایه نظامی آمریکا گزارش داد. دگروال ویت لونگ میگوید حفاظت از سرحد به مفهوم عنعنوی آن از یک طرف به منابع زیاد ضرورت دارد و سوی دیگر ایجاب می نماید تا قبایل آن طرف سرحد که به شورشان طالب پناهگاه ها و جای امن تهیه می دارند همکاری کنند. یک مقام نظامی دیگری امریکایی با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است او امیدوار است که نظامیان پاکستانی در بسته کردن سرحدات اقدامات جدی‌تر انجام بدهند، اما این را پرخرار رد نمود که گویا نیروهای امریکایی عملیاتشان را در مناطق قبایلی داخل خاک پاکستان توسعه خواهند داد. دگروال لونگ که قماندانی نیروهای آمریکایی را در یک بخش از شرق افغانستان به شمول ولایت خسبعوده دارد گفت این خام است که گفته شود جلو عبور و مرور شورشان طالب را می توانیم بگیریم، اما افزود که نیروهای تحت قمانده او هنوز هم برای کنترل سرحدات کار می نمایند. ولی همین قماندان آمریکایی یکی از پایگاه امنیتی مرزی را به نام سپیره مسدود نموده است. ولایت خوست که در نزدیکی سرحد با پاکستان موقعیت داشته و جبهه مقدم جنگ نیروهای آمریکایی برای کنترل در افغانستان می باشد، شاید حملات مکرر دشمن به شمول حمله انتحاری سال گذشته در پایگاه مرزی دفتر CIA بوده است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، شبکه حقانی در وزیرستان شمالی پایگاه‌ها ایجاد کرده که از این پایگاه‌ها عملیات در افغانستان انجام می‌دهد. دگروال لونگ می‌گوید بعد از راه اندازی عملیات نیروهای آمریکایی و افغان علیه شبکه حقانی، علائم از امیدواری‌ها به مشاهده می‌رسد. به گفته دگروال لونگ، تعداد عملیات و گزمه‌های گشتی علیه شبکه حقانی در سال گذشته چارچند افزایش یافت و این باعث شد تا مؤثریت فعالیت‌های دشمن به نصف کاهش پیدا کند. دگروال لونگ می‌گوید شرایط در ولایت خوست نشان می‌دهد که مردم اکنون احساس می‌نمایند که امنیت بهتر شده و مهمترین که مردم فکر می‌کنند حکومت محلی برای مردم کار می‌نماید. با باور دگروال لونگ، حکومت پاکستان به گروه حقانی یک اندازه آزادی داده است تا در آینده از این گروه حلی رقیب دیرینه خود هند استفاده نماید.
دوستان عزیز، با شنیدن اظهارات یک مقام نظامی بلند رتبه امریکا درباره جلوگیری و عبور و مرور شورشان از سرحدات، مجله خبری شامگاهی امروز در همین جا به پایان میرسد. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم در خدمت خواهیم بود، شما را به خداوند میسپاریم. شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آزادی صدای امریکا را دنبال کنید.